د مخام شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو نننۍ مخامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلای کوو. په دې خبرونه کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ولسی جرګې حکومت په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړی او د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو لخوا د یو دیرشو نیول شویو افغانانو برخلیک لا هم روښانه نه دی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه واورئ چې جان اقال کوزي چمتو کړي.
د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په زیاتېدو اندېښنه وښودله. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون سیاسي او غیر مسلکي دی او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره خبرې په جدیت سره دوام لري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه په هیواد کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په کار کې پاتې راغلي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وویل یوازې په نږدې 15 ورځو کې په ښار کې دوی ځانوژونکي حملې شوې چې یو ځل بیا د ښار خلک اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې غړو په داسې حال کې په هیواد کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه چې تېره ورځ په کابل کې د ولسی جرګې غړی ګل پاشا مجیدی په یوې انتحاري حمله کې ټپي او درې نور کسان ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس وایي د فرخوندې د قتل په اړه د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو په کار کې د هر ډول مداخلو مخه به ونیسي. جنرال ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته نن وویل دا مسله په جدي ډول تر څېړنې لاندې ده. دولت په پوره جدیت سره د کورنیو چارو وزارت جمهوري ریاست اجرایه ریاست ټولو په ګډه له دې مسلې نه دفاع کړی او د هغو کسانو مخه په وخت نیول شوې چې غوښتلې مداخله وکړي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د فرخوندې د قتل په تړاو تر اوسه 30 کسان نیول شوي او په دوی کې 19 تنه د پولیسو منصوبین دي. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون سیاسي او غیر مسلکي دی. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې کمیسیون ترکیب ممکن د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. د زیاته کړه په دې کمیسیون کې د دواړو ټیمونو د سیاسي استازیتوب په مقایسه د مدني ټولنې ونډه ډېره کمه او ناچیزه ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د فرمان پر اساس ټاکل شوی دی. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د شپږو طاقتونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د تهران د ټیم پروګرام په اړه خبرو کې شامل لویدیز یو ډیپلومات وایي دا نه ده څرګنده چې د مارچ له 1 ټاکل شوې نېټې مخکې به د تهران د ټیم پروګرام د معاملې لپاره یو چوکاټ برابر شي. دغه ډیپلومات چې د نامه له خودو لیډر کړی د سویس په لوزان ښارګوټي کې د ایران، برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته دا خبره وکړه. ډیپلوماټان وایي په مذاکرو کې په دریو جدي او مهم مسلو بحث شو. هغه د ایران د اټوم پروګرام د فعالیتونو د محدودولو موده، د ایران څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کول او کچیر ایران له تړون څخه سرغنونه وکړي د بندیزونو د بیرته جاري کولو اصول ول. تهران وایي د امریکایي بی بی پیلوټ الوتکې تیره اونۍ په عراق کې دوه ایراني سلاحکاران وژلي خو متحده ایالات وایي دوی په عملیاتو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي دي. د ایران سپاه انقلاب نن په خپلې ویبپاڼه کې وویل د بی پیلوټ الوتکې دا حمله د مارچ په 23 څو شېبې وروسته له هغې وشوه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت ډلې څخه د تکرت خار د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په ملاتړ کې بمباري پیل کړه. د ایران سپاه انقلاب وایي وژل شوي سلاحکاران علي یزداني او هادي جعفر دی او د مارچ په 9 خاورته وسپارل شول. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي اوسنی جمهور رئیس اسلام کریموف د بیا انتخابېدو په سیالیو کې په سلو کې له نوي زیاتې رایې ګټلې دي. دا انتخابات په بهر کې د حکومت مخالفانو او نړیوالو څارونکو غندلې دي. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلام موف وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې 12.2 میلیونه کسانو رایې ورکړې او کریموف په سلو کې 9.9 رایې ګټلې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سمدستی کریموف ته د انتخابېدو د بیا انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ازبکستان د جمهور ریاست انتخاباتو کې د جمهور رئیس اسلام کریموف په مقابل کې واقعي سیال نه و درېدلی او دغه راز قانوني او سازماني نیمګړتیاوې پکې وې. پاکستان له یمن څخه خپل په سلګونه ادباو ډیپلوماټان استلی دي. راپورونه وایي د پاکستان د هوایي شرکت یو سوه اووه څلوېښت بوئنګ مسافرونکي الوتکې پرون د یمن له الحدویده نړیوال هوایي ډګر څخه څلور سوه او څلور نوي پاکستاني ادباو پورته وطن ته انتقال کړل. د سعودي عربستان پوځ وایي د پاکستاني ادباو د وتلو په مقصد د سره سمندرګي د بندري ښار په شاوخوا کې له دوه ساعتونو څخه د زیات وخت لپاره پوځي عملیات بند کړي ول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عراق له صدر اعظم حیدر علي عبادی او نورو مشرانو سره د کتنې او خبرو په مقصد نن بغداد ته ورسید. د بان کی مون ویاند وایي عمومي منشي به په روانو سختو حالاتو کې د عراق خلکو او حکومت ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ پیغام ورسوي. رویترز اژانس د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله وویل بان کی مون په عراق کې د سیاسي او امنیتي پرمختګونو په اړه له عراقي مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي عراق ته له تلو مخکې په مصر کې د عربي اتحاد منشي ځونډه کې ګډون کړی و. داود دی سات مهم کورنی و نړیوال خبرونه.
زمون غاګله ازادۍ رادیو اوري قطر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. بابا اوري چې د ولسی جرګې غړو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. په همدې حال کې د کندوز والی وایي په دې ولایت کې بے امنیتي د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سریو له کبله راغلې ده. والی خبرداری ورکړی چې که حکومت د دې خلکو له ملاتړ څخه لاس وانخلي نو استعفا به ورکړي.
اگر تاسویت مای عمل کی کار نشد به پیش روی شما ما حاضر هستیم که این وظیفه را ایلا کنیم.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د هغو یو دیرشو هزاره افغانانو برخلیک لا هم نه دی څرګند چې وسلوالو په زابل کې تښتولی دي. احمد الله او فیصل هغه دوه ماشومان دي چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې ووژل شول. د دوی د ویرژلې کورنۍ حال مو اخیستی. د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ولسی جرګې غړو په هیواد کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. وکیلان وایي د هیواد په مرکز او ولایتو کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو پر کارکوونکو مرګونی حملې کیږي خو امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي لمریز کال له پیل سره سم د امنیت لپاره دقیق پلانونه جوړ کړي او له عملي کېدو سره به امنیتي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې د نوي لمریز کال له پیل کېدو سره د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دوی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې نن سبا د هیواد په ډیرو سیمو کې سربیره پر دولتي منصوبینو د ملکي خلکو ژوند هم خوندي نه دی. دوی وویل خلک هر ورځ له یوې مرګونې پیښې سره مخ کیږي خو امنیتي ځواکونه نه توانیږي چې مخی ونیسي. دوی دا هم وویل له تیرو پنځو ورځو راهیسې یوازې په کابل ښار کې دوه انتحاري حملې وشوې چې شاوخوا لس تنه پکې ووژل شول او په لسګونو پکې ټاپیان شول. د ولسی جرګې غړی نظیفې زکی وویل
دا باید جدي بررسی شي چې د کابل په ښار کې امنیت ولې له یوې ورځې نه بلې ته خرابیږي. امنیتي ارګانونه باید ځواب ووایي چې د حمله کوونکي څوک دي. په کابل ښار او نورو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي نه دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د یکشنبې په ماښام د ولسی جرګې پر غړي ګل پاچا مجیدي انتحاري حمله وشوه چې درې کسان پکې ووژل شول او د مجیدي په ګډون پکې اته کسه ټپیان شول. پنځه ورځې مخکې د کابل ښار د مراد خانۍ په سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې شپږ تنه ووژل شول او یو دېرش پکې ټپیان شول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله پر حکومت تاکید وکړ چې د ولسی جرګې د غړو امنیت ته دې ځانګړي تدابیر ونیسي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخالفینو په سرلني فعالیتونو ته په کتو سره نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې هڅې تیزې شوي چې د مخالفینو د حملو مخه ونیول شي.
100% ما پلان امنیتی ما در مطابقت با مو چالش ها و تهدیدات موجود است.
سل پسلو که زموج امنیتی پلان ده مخالفین و ده گواشون و پا پامکینی ولی سر ترتیب سوی. پا پسرلی که مو ده مخالفین و خودزشتونه پا پامکینی ولی ده هیله ده ده پلان با پا کابل و طول ولیتونه که شه نتیجه ورکدی.
سربیره پر کابل لیو شمیر نور ولایتونو لکه نورستان، هلمند، کندوز، فاریاب او ځینو نور ولایتونو څخه رسیدلی خبرونه وای چې د نوی لمریز کال له پیلېدو سره مخالفینو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. خو امنیتي ارګانونه وای چې د هیواد په نامنو سیمو کې یو لړ عملیات پیل کړي او مخالفین شاتګ ته اړ ایستي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي حکومت په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورنوي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې پرون د ولسي جرګې پر غړي ګل پاچا مجیدی د کابل په شاه شهید کې مرګونې حمله وشوه. د دې چاودنې په وژل شویو کسانو کې دوه تنکي ماشومان احمد الله او فیصل هم شامل وو. په پاتې خپرونه کې به د دې دوو تنکیو ځوانانو د وژل کېدو له ویرژلې کیسې خبر شئ. خو له هغه مخکې د کندز والی محمد عمر ساپی د دې ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې که مرکزی حکومت د غوښتنو او وړاندیزونو ته د روانې اوړې میاشتې تر پایه ځواب ونه وایي نو له خپلې دندې به په رسمي توګه استعفا وکړي. ښاغلی ساپی وایي د کندز امنیت خپل سر وسلوالو خراب کړی نه طالبانو او دا وسلوال په حکومت کې دننه ملاتړی لري. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندز والی محمد عمر ساپی د دې ولایت په سلګونو تنه اوسیدونکو ته په خبرو کې وویل چې په کندز کې د سیمه ییز حکومت په وړاندې لوی درد سر غیر مسول وسلوال دي نه وسلوال طالبان. د ساپی د خبرو په بنسټ چې مرکزی حکومت د حمل میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې وخت ټاکلی دی څو د هغه وړاندیزونو ته جدي پاملرنه وکړي او هغه کسان چې له مرکز څخه د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنی قمندانانو ملاتړ کوي د هغوی مخنیوی وکړي او پرته له هغه نو دی به په ټاکلي وخت کې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړي.
اگر تاسو ویا کې مای عمل دې کار نشد په پیش روی شما
د حمل میاشتې تر یو دیرشم تاریخه پورې زما وړاندیزونه ونه منل شي زه له دې دندې څخه استعفا ورکوم او زه نه غواړم دا رنګه بې ابرو دنده ترسره کړم. په دې ولایت کې باید د پولیسو سل پوستونه تبدیل شي، همدارنګه له سلو زیات د ولسوالیو ملکي پوستونه او د امنی قمندانیو پوستونه تبدیل شي. پرته له هغه موږ نشو کولای په دې ولایت کې امنیت راولو. والی زیاتوی چې غیر مسول وسلوال په دې ولایت کې انسانان تښتوي، خلک زوروي، باج اخلي، بیګنا خلک په یو نوم او بل نوم وژني. د هغه په وینا چې په ولسوالیو کې د دې پر ځای چې سیمه ییز چارواکي د دغو ټوپکیانو مخنیوي وکړي هغوی ته عذر کوي. له هغې ورځې چې زه دلته راغلی یم ما تر اوسه پورې په دې ولایت کې اصلي ګواښ نه دی پیژندلی. زما په اند زموږ لپاره طالبان اصلي ګواښ نه دی. زموږ لپاره اصلي ګواښ او تهدید هغه کسان دي چې د دولت له امکاناتو او سوري لاندې سیمه ییز حکومت ته ګواښونه او ستونزې جوړوي. نوموړي د کندز خلکو ته وویل هغه بې ثباتي، ناامني او زورزیاتي چې په دې ولایت کې موجود دي د افغانستان په هیڅ ولایت کې هم نه لیدل کیږي، ځکه په نورو ولایتونو کې د دښمن او د دولت صف معلوم دی خو دلته هر څه غیر مسول وسلوالو خراب کړي چې له مرکز څخه یو شمیر پخواني جهادي رهبران همدارنګه پارک کې ناس خلک ملاتړ کوي. پولیسو څه باندې 400 میله سلای دغه ټوپکیانو ته ویشلې ده. همدارنګه پولیسو او د ملي امنیت ادارې په خوروارونو مهمات پر همدې خلکو ویشلې دي. نن همدغه خلک زموږ کوشنیان تښتوي او زموږ ځوان کادرونه وژني څو چې غیر مسول وسلوال خلیصلا نشي موږ له طالبانو سره مقابله او مبارزه نشو کولای. د وخت په تیریدو سره به ښکاره شي که مرکزي حکومت د والي وړاندیزونه ونه مني والي به خپلو ژمنو او خبرو ته د عمل جامع واغوندی او کنه. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندوز.
پر راپور کې مو واوریدل چې د کندوز والی محمد عمر ساپی د دې ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې که مرکزی حکومت د غوښتنو او وړاندیزونو ته د روانې میاشتې تر پایه ځوابونه وایي نو دی له خپلې دندې په رسمي توګه استعفا کوي. د ده غوښتنه دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کسان شته چې د دی ولایت لخ پل سر و وسلوالو قمندانانو او ڈلو څخه ملاتړ کوي، نو باید دا حکومت دا کار بند کړي او د دې کار مخه ونیسي، کنه دای به استعفا وکړي. په راپور کې مو همدار از واوریدل چې ښاغلی ساپی د پولیسو او ملي امنیت د ادارې لخوا یو شمیر خپل سر وسلوالو ته د وسلو د ویشلو د سلګونو وسلو د ویشلو تور هم لګولی. د وروستیو راپورونو له مخې د کندوز د ملي امنیت ادارې د والی دا خبره رد کړې او ویلي دي چې هیڅ راز وسلوالو ډلو ته د دې ادارې لخوا وسله نه ده ورکړل شوې.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادۍ راډیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. د مدني ټولنو لسګونو غړو محصلینو او د غزنی ولایت اوسیدونکو له حکومت او ملي شورا څخه نن غوښتل چې د یو دیرش تختول شویو هزاره مسافرو د خوشی کېدو په برخه کې دي نور نو چوپه خوله نه پاتې کیږي. دا کسان چې د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو له حکومت د مسافرو د راخوشي کېدو په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د زابل محلي چارواکي وایي چې د برمته شویو مسافرو د خوشي کېدو لپاره د دوی هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی څرګند. د محمد ابراهیم صافي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنو لسګونه غړو د غزنی ولایت محصلینو او اوسیدونکو د یو دیرش تختول شویو مسافرو د نه ازادېدو په غبرګون کې اعتراض یې غونډه وکړه. دغه کسان چې د ملي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي وو له حکومت نه یې د تختول شویو کسانو د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه کوله. په اعتراض یې غونډه کې د قمرګلی په نوم هغه میرمن هم و چې خاوند یې د تختول شویو کسانو په ډله کې دی، خو تر اوسه یې د ازادي دو سرک نه لګیږي. دی وویل حکومت باید دومره ډاډ ورکړي چې خاوند یې چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي.
موږ له حکومت نه غواړو چې هغوی ولټوي او موږ ته یې په لاس راکړي. غوښتل مې ځان ته اور واچوم، خو دا چې مسلمان یم د آخرت لپاره مې ونه کړ. اوس مهال چې هر څوک راته یو خوا وشي په هغه لوري هلې ځلې کوم تر څو خپل خاوند پیدا کړم.
په دغه اعتراضیه غونډه کې د مدني ټولنو غړو د تختول شویو مسافرو د خلاصولو په برخه کې حکومت په بې پروايي تورن کړ او ولسمشر اشرف غنی ته په نمایشي ډول یو دوربین وړاندې کړ تر څو د هغې په مرسته تختول شوي مسافر پیدا کړي. همدا ډول دغو معترضینو په ولسي جرګه کې د غزنی استازو ته په نمایشي ډول یو مصنوعي الوتکه ډالۍ کړه سو دې ولایت ته ولاړ شي او د خلکو ستونزې له نږدې وګوري. تر یوې میاشتې ډیر وخت کېږي چې یو دیرش مسافر د زابل ولایت په شاوخوا سیمو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شول او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. امنیتي ځواکونو د برمته شویو مسافرو د خوشي کولو په هدف په سیمه کې ځانګړي عملیات پیل کړل، خو دغه عملیات له څو ورځو وروسته له کومې نتیجې پرته ودرول شول. بلخوا د زابل ولایت سیمه ای چارواکي وایي چې د تختول شوي مسافرو د خوشی کولو لپاره یې هڅې روانې دي. د غزنی ولایت سرپرست اشرف ناصری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه تختول شوي مسافرو د خوشی کولو لپاره هیله مندي نه ده موجوده.
مونږ په دې برخه کې کار کوو، تر اوسه داسې نتیجه نه ده ترلاسه شوې ځکه چې دا کسان په بهرنیو طالبانو پورې تړاو لري.
په هیواد کې د تختونو د بیلابیلو پیښو وروسته اوس خلک د لویو لارو په امنیت ډاډه نه دي او ویل کیږي چې اکثره کسان اوس خپلو ولایتونو ته د تګ راتګ لپاره زړه نه ښه کوي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. د یکشنبه ورځې په انتحاري حمله کې چې د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي پکې په نښه شو، دوه تنکي ځوانان احمد الله او فیصل هم ووژل شول. د دواړو تنکیو ځوانانو په یو درملتون کې د نفقې د میندلو لپاره کار کاوه. د ځوانانو د خپل عمر 1414 کلونه تیر کړي وو چې په پرونی حمله کې ووژل شول. پرونی ورځې آخري ورځ شوه او کورنۍ د ویر پر ټغر کې ناسته. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د دې تنکیو ځوانانو کور ته ورغلی.
د شاه شهید کوڅې لکه د نورو ورځو په شان بیروبار او شور نه لري، خو د دوه میندو فریادونه دي چې چوپتیا یې ماته کړې او د ځیګر د ټوټو په ابدي بیلتون او مرګ ژاړي. احمد الله چې پلار یې تیر کال له لاسه ورکړی و، لا یې په کور کې د هغه غمونه نه و هېر شوي چې دای هم د انتحاري حملې ښکار شو او د دنیا ژوند او غمونه یې مور او څلورو خویندو ته پرېښودل. د احمد الله مور یوازې د خپل 12 کلن زوی په مرګ نه ژاړي، بلکې له هغه سره یو ځای د وراره د مرګ غم یې هم آرام ته نه پرېږدي. د احمد الله مور وایي زوی له ډاکټرۍ سره لیوالتیا لرله او له همدې امله یې له نږدې ډاکټر سره په درملتون کې شامل کړی و چې هم څه زده کړي او هم د کور لپاره د پیسو څه غم وخوري. په دې کور کې یوازې د احمد الله د مرګ ویر نه دی. فیصل بل ماشوم و چې په 14 کلنۍ کې ملا تړلې وه، تر څو په لاسونو او سترګو د مایوب پلار، خویندو او ناروغې مور لپاره د ژوند اسباب برابر کړي. د فیصل له مرګ وروسته د هغه مور په کور کې هرې خوا ګرځي چې د ستړي ستومانه ځواني مرګه زوی نښې پیدا او له ځان سره یې وساتي. د فیصل مور وایي په حمله کې زوی له پېژنګلوۍ وتلی او ټوټې ټوټې شوی و. احمد الله او فیصل د ترور او ماما زمن کېدل او د بیوزلۍ له کبله دواړو د شاه شهید سیمې په یوه تنګ کور کې ژوند کاوه. دا دوه تنکي ځوانان د یوه درملتون د کار ملګري هم وو چې په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجدي د دفتر لاندې یې له درملتون سره د نفقې پیدا کولو لپاره مزدوري کوله. د ښاغلي مجدي دفتر تر څنګ د یکشنبې ورځې په شوې حمله کې د دې دوه ماشومانو تر څنګ د درملتون څښتن او نور کسان هم ووژل شول. احمد الله او فیصل دوه د ماما زمن، دواړو په یو ځای کې کار او ژوند کوو او دواړه له کوره لرې د شهدای صالحین هدیرې ملګري شول. احمد الله او فیصل د دوشنبې په ورځ ټول ارمانونه له ځانونو سره په خاورو کې ښخ کړل او میندو ته یې په زړونو د بې وخته بیلتون داغونه پرېښودل. د فیصل مایو پلار چې سترګو یې لید نه درلود، له یوه لاسه او پښې فلج دی او ټوله تکیه یې په همدې یوه زوی وه. په دیره کې د هغې په قبر سترګې خښې کړې وې او د بې کسۍ اوښکې یې توی دي. دوه ډېر نږدې کسان مې له لاسه ورکړل. یو مې زوی فیصل او بل احمد الله خوریه مې کېدو چې په دې ویرجنه پېښه کې مونږ هم ماتم ته کېنولو. له خپل دولته غواړو چې داسې کسان چې په ژوند او سوله باور نه لري له دولته یې جدا کړي. د یکشنبې ورځې په دې انتحاري حمله کې د عیني شاهدانو په خوله شپږ کسان ووژل شول او د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجدي په شمول همدومره نور ټپیان شول. که څه هم د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د فیصل او احمد الله کورنۍ دا کار د دولت د وسلوالو مخالفینو عمل ګڼي. د فیصل او احمد الله کورنۍ داسې حمله کوونکي له نفرته ډک کسان ګڼي او له جمهور رئیس اشرف غنی غواړي چې په داسې کسانو رحم ونه کړي چې په زرګونو داسې کورنۍ یې بې کسه کړي او ماتم ته یې کینولي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون سیاسي او غیر تخصصي وباله. د دې شبکې ځینو غړو نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د کمیسیون د اعتبار د لوړولو او مشکلاتو د حل لپاره حکومت ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. دوی همداراز وویل چې د دواړو ټیمونو ترمنځ اختلافات ښایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر کړوړو تاثیر وکړي. قسیم سولمل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ترکیب په اړه د دواړو ټیمونو اختلافاتو او نورو تخنیکي ستونزو ته په کتو به د ولسي جرګې انتخابات په شفاف او عادلانه توګه ترسره نه سي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنیاد رئیس او د اکسین غړي نعیم ایوبزاده د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې لا هم په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره ټینګه اراده نسته.
یک اراده راسخ سیاسی برای آوردن اصلاحات
باید شاید و باید اصلاحات لپاره یو ټینګ سیاسی اراده لا هم نسته. ډیر ستونزمنه به وي چې پارلماني انتخابات په شفافه توګه ترسره سي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې په دې اړه یو لړ وړاندیزونه هم وکړل چې په یو برخه کې راغلي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د انتخاباتو د متخصصو بنسټونو له نظریاتو څخه استفاده وکړي او په علني توګه د خپلو غونډو د ترسره کېدو لپاره طرزالعمل رامنځته کړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وروستۍ کې ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس د ټاکلو په برخه کې ځینې ملاحظات لري. د ملي وحدت حکومت د موافقتنامې له مخې ولسمشر باید د حکومت له جوړېدو سره سم د یو فرمان په خپرولو سره د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کمیسیون جوړ کړی وای. خو د نوي حکومت له جوړېدو شپږ میاشتې وروسته ولسمشر یو فرمان خپور کړ او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي معرفي کړل. وم غوښتل چې د یاد بنسټ د وروستۍ څرګندونو په اړه د حکومت نظر هم ولرو خو دوی خبرې کولو ته حاضر نه سول. د اکسینیا انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې غړي هم درس وایي چې موجوده ستونزو ته په کتو شایي د کمیسیون خپل کار په سمه توګه ونسی کړی. د دې شبکې غړی تیمور حکیمیار په دې اړه وایي
دیده میشه که کمیسیون خاصتا در خدمت دو گروپ سیاسی خود
دی ویلی دلکشه چی کمیسیون به خاصتا در دو سیاسی جلو په خدمت کې وسی او د بیطرفانه اصلاحات ونده به ندیده ونیول سی. کوم اختلافات چی سته یو بل خندی چی مجندشتن لرو چی که دغه کمیسیون په کار پیل هم وکړي و بنسی کړی چی واقعی او سمی فیصله وکړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دنده لري څو د انتخاباتو په قانون کې بنسټیز اصلاحات راولي او دغه لږ د انتخاباتي کمیسیونونو په ترکیب کې تغییرات راولي. که هم د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه او مدني ټولنې انتقاد کوي چې دا کمیسیون د سیاسي مصلحت له مخې جوړ شوی خو د دغه کمیسیون مسؤلین له خلکو غواړي چې د دوی د کار تر پیلېدو وروسته په اړه قضاوت وکړي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله او ریوس هم ورزو نړیوالو موضوعاتو ته. د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي خبرو یو مقام وایي دا څرګندنه ده چې دواړه خواوې له ټاکل شوي مهالویش سره سم تر سبا پورې چې مهلت ورته ټاکل شوی یو مقدماتي توافق ته رسیدای شي کنه. د ډیپلومات چې خپل نوم یې نه دی ښودلی دا خبره وروسته له هغه کړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، فرانسې، برتانیا، چین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د سویس په لوزن ښار کې نن بیا خبرو ته سره کېناستل. سلطان محمد سرور او په دې اړه تفصیل.
دغه ډیپلومات ویلی چې یو لړ موضوعات چې د ایران د اتمی فعالیتونو د محدودولو مودې په دغه هیواد باندې د لګول شویو نړیوالو بندیزونو د لری کولو او له توافق څخه د تهران د سرغړونې په صورت کې د بندیزونو د بیا لګولو پورې ارتباط لري د خبرو تر ټولو ستونزمن مسایل دي. رویترز خبری آژانس د دغه ډیپلومات له قوله ریپورت ورکوي چې وایي کچېرې موږ دغو پوښتنو ته ځواب ونه لرو توافق نشي رامنځته کېدی. تر دې مخکې د برتانیې بهرنیو چارو وزیر فیلیپ موند سویس ته د رسیدو په محل د توافق د امکان خبره کړې وه خو ویلی و چې داسې یو توافق باید رامنځته شي چې ایران د اټومي بم له جوړولو لري وساتي.
We're here because we believe a deal can be done. It's in everybody's interest for the deal.
موږ دلته یو چې توافق کېدای شي رامنځته شي. د توافق تر سره کېدل د ټولو په ګټه دي خو باید داسې یو توافق وي چې ایران د اټومي بم له جوړولو لري وساتي. په دې کې د سازش امکان نشته. نو کچېرې موږ په څو راتلونکو ساعتونو کې دلته توافق ته رسیدل غواړو نو ایران ښایي دغه سرو کرښو ته په پاملرنه یوه عمیقه ساه واخلي او ځینې سختې پرېکړې وکړي. د ایران او د شپږو لویو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو د وزیرانو مخکنۍ غونډه په تېرې نومبر میاشت کې شوې وه. د ټاکل شوي مهالویش سره سم باید دوی د سبا شپې په راتلو سره داسې یو مقدماتي توافق چې د نهایي توافق لپاره چوکاټ کېږدي سره لاسلیک کړي. دغه توافق باید د ایران اټومي پروګرام محدود په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لري او هغه 12 کلن کړکیچ پای ته ورسوي چې کېدای شو خطرناک ابعاد اختیار کړي.
خبری مجله اوري.
بیا هم په نړیوالو مسایلو کې ائتلافي الوتکو د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثي یاغیانو او د پلوي ځواکونو د پرسنګرونو د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره خپلو حملو ته دوام ورکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ژمنه کړې چې تر هغه بعد خپلو حملو ته دوام ورکوي چې د ایران پلوی حوثیاغیان د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د حکومت په وړاندې له بغاوت څخه لاس واخلي. بیا هم سلطان محمد سرور د موضوع تفصیل اوروي.
د ائتلاف هوایي ځواکونو نن پلازمینه سنا او د یمن نورو سیمو کې یو شمیر اهداف بمبارد کړل. په سنا کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ شاوخوا سیمه کې د جمهوري ګارد د یاغي عسکرو او حوثي یاغیانو مورچې بمبارد شوي. عیني شاهدانو وویل د پلازمینه په جنوب کې د جمهوري ګارد یو اډه هم بمبارد شوي. چارواکو وویل د سنا ختیځ لور ته 140 کیلومتره لرې د مغرب شاوخوا سیمه کې د رادار تاسیسات او د توغندیو بطرۍ وشتل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د یمن په لویدیځ کې د هدایدي ساحلي ښار کې هم د دافع هوا تاسیسات او د ساحل په غاړه د دولتي ځواکونو مورچې بمبارد شوي. د یمن بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین پرون په مصر کې د عربي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وویل د ریاض په مشرۍ ائتلاف هوایي بریدونو د حوثي یاغیانو د پرمختګ مخه ونیوله.
على الاقل اذا خلنا فقط على الاقل انها قد
ائتلاف دي الوتكو بريدونو لكتر لگا يو هوائي چتر برابر كل او دي حوسيانو دي الوتكو يا هو الوتكو چه حوسيانو تري كار اخست او پدي ورستيو کي چوزلي پادن کي دي جمهوري